ښاغلی سید محمد حسن شریفي له تاسو نه چې په خبرونه کې مګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت ما ځیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. د سر موضوع مو د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبري کیږي، خو د سولې لپاره مدي نخې نښانې نه ښکاري. همداشان به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د کابل د یو سل اتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. یو شمېر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړی دی.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره مرسته اعلان کړې. او په کمبودیا کې چارواکو په زیاته اندازه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کنټینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. موږ د کونړ د پیښې د غندلو ترڅنګ وایو چې هغه څه چې مهم دي په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د تکرار مخنیوی دی. هیله من یو چې د دې ډول پیښو مخه به ونیول شي. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې هوایي حملو هدف د دولت وسلوال مخالفین وو او په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي وو چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا په دې اړه د څېړنو خبر ورکړی. جنوبي کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې ده. د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ چې نیمایي غړي ماشومان دي د ژمي له سختیو خوندي کړي. خبر پانه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ری ژاهیونګ له قول لیکي چې وایي له دې کبله خوشینه دی چې په افغانستان کې نږدې 80000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي ډېر مرستو ته اړ دي، ځکه ډیری په کېږدیو او موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي. د یونیسف د څیړنو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله په پیځایه شویو 9000 کورنیو کې له 1300 زیات کسان په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پڼه کې وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او جګړه تر سهار وختي پورې روانه وه چې په ترڅ کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې همدراز 2 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یوه حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یوه غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر یې احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حملې کوي. پاکستاني چارواکي وایي شاوخوا 150 وسلوالو د جمعې ورځ پر پاکستانی ملیشه ځواکونو حمله وکړه. شپږ سرتیری ووژل او څوارلس نور یې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې څلور برید کوونکي هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ایران او پاکستان یوه هم نه دي ویلي چې د دوی په نظر کومو ډلو به دا حمله کړې وي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز تایید کړی ده چې 15 افراطي وسلوال د پوځي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 22 پوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دې حکم په اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې نه دی ویل شوي چې پر دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت تطبیقیږي. بیان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له قوله لیکي چې نوموړی همداراز پر شلو نورو مشکوکو تروریستانو د بند حکمونه هم تاییدوي. دا کسان پر امنیتي ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت په حملو مجرم پیژندل شوي. د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه له منځه یووړ چې په پېښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شول. نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید څلورمه کلیزه ده. اورستای خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکي وایي دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سنچای فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نږدې 1.26 عاجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند یې ظاهرا تښتېدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې عاجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت چارواکو معلومات ورکړي وو. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري.
که وقتی صلح میخواییم پس کدوم نشانه ای از صلح باید دیده بشه؟ طالب های تاری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه، بین مردم و مخشوش داخته.
په همدې اړه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره هم غږېدلی یو.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپله خبره کړې وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده.
هغه کوم د رای ورکولو مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندې یو مرکز له منځه وړی دی. د خبرونه چې تر 15 بجو دوام لري په دویمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم اوریدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. د دغه کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وایي په افغانستان کې جګړه ډېره پیچلې ده او سوله به هم ډېره پیچلې وي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملي نښې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
اینجا دو حالت داره. یک حالت هست که امریکا
دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سوله غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړیو کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نښه نه لیدل کېږي. کله چې سوله غواړو یوه نښه یې باید ولیدل شي. طالبان خپله جګړه کوي، خپلې انتحاري حملې کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کېږي. ولسمشر وایي 50 کلونو کې سوله راځي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه یې مغشوش کړي دي.
اینا همه که بیتی یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
خاغلی جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوي، او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما په اند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې چې کومه د سولې لپاره هڅې روانې دي، یو څه نوي تحرکات یا نوي مسائل لیدل کېږي چې هغه سړی دې ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ دته چې ډیره پیچلی به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول، او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کېدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
درنو دوستانو، و مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملی نخې نښانې نښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحلې رسیدلی چې دواړه لوري مخامخ خبرې پیل کړي؟
تدوی خبرې دي. د امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق ته رسیدل دي، یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي، هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هیلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په اثر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشري باندې به با په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکانه په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولی چې هغه موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولی شي چې د طالب په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي، او نه حکومت دا کولی شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اساس سلیلي خبره ده.
تاسو هم سرچینې لرئ، له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپل شورا مو هم د په افغانستان کې رسول هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ، او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینه برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا د دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کینی؟
زه فکر کوم چې دا خلیلزاد خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیله ده چې پیدا شوي دي چې خلیلزاد به مثلا په شپږو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ورسوي، او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسي هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خرابه شوې ده، او افغانستان ډیر وخت په جنگو کې راتېر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیلزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدر اعظم ورستی خبره تاسو سره ول ارزو هي پاکستان فکر کوي چې پرختیا هم غواړي د سولې خبري یو نتیجه ورکړي ک بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
زه فکر کوم چې اله تدرې طرف دی، یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبره کوي او چې موږ د امریکایانو سره کښینو هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده، هغه پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي او دوی وایي چې دا صلح چې موږ مداخله وکړو او صلح په افغانستان کې راشي موږ به د افغانستان سره بېرته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېیمه خبره ده، امریکایانو خبره ده، امریکایان د دې کوشش کوي چې د پاکستان د لارې دا کار وسي چې پاکستان د طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکا یو اده یا دوه اده په افغانستان کې وجود ولري. نو زما فکر باندې دا درې سره مطالب پکې ځای شوي دي. خو راځي بیا ته چې اوس دا مطلب چې امریکایان وایي چې په طالبانو به پاکستان زور راولي، زه پته نه کوم، یعنې د لږ امریکایانو پاتې کېدل او د ډېر امریکایانو پاتې کېدل هغه په طالب باندې یو شی دي. او د پاکستان خپله خبره چې محدودیت به پیدا کړي بېرته هغه خپل افامات به ورکړي، هغه کېدلی شي چې راسي. او د طالبانو خبره چې طالبان به ورسره کښېني هغه هم کېدلی شي چې راسي. نو زه فکر کوم که چېرې دا اوسي امکان بیا هم یو اندازه امکان د دې لري چې په افغانستان کې دې مذاکراتو ته یا سولې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو انتخاباتي مسله، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسیده. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د کابل رایو د بیا شمیرنې پروسې څارنه څنګه چې لازمه وه په رانه ډول ترسره نه شوه. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د 132 مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکوي مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسیږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبری کار کوي تر څو د همدغه اونۍ تر پای پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې وسرچینه وایي چې د یک شنبه ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلي رشید ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډېره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه و چې موږ له ټول هغه پروسس خسرانه وکړو. اما په دغه سرانه کې څه موندلې، په دې کې د فساد کیسونه موندل شوی دي چې په وروسته هغه افراد ګیر شوي دي. افراد ګیر کېدل وروسته معلوم نه و چې غوسر څه کیږي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفافه ډول ترسره شوې او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول له دې پروسې سره نه کړی ده. دغه کمیسیون سره لدې چې یو شمېر ستونزې او په ځینو کارکوونکو کې د وړتیاو نشتون مني، خو وایي کار په تېزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو ده azadiradio.com. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې د غیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په وخت اجراءات وکړي. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وای په تیرو درې سالورو کلونو کې مولو الاستراون لرلې دي. موږ توانېدل یو چې د یادو په دې سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني استاد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.
ښاغلی انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه یې د لازمو معلوماتو د نشتوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و. مونږ ته کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه عدلي رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چیرته دا قضیه سب کې چیرته یې وسپاري، د محافظتي مرکزو ته یې وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه دوست مشخص نه و. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته یې وسپاري او چیرته یې سب کې.
ښاغلی صافی، ناامني، بیکاري او لوږه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قرباني کېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې.
اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند او خوراوک ولسوالیو کې په دوه جلا جلا پیښو کې دولس پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښو مسولیت منلی او د څلورویشتو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
لومړی پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې د ملي پولیسو په یو امنیتي پوسټ کې رامنځته شوې. د کندهار د والی بیان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس خپل 15 پولیس ملګري وژلي او یو ټپي کړي. د عزیز په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلې.
میوند ولسوالی کې د هلمند او د میوند ولسوالی یو سرحد دلته یو پوسټ و، کوم یو کس چې د طالبانو سره تړاو درلودې دلته د یو بل ملګري په شناخت دغه پوسټ ته راغلی و، نو بیا د ده په توسط وسلواله مخالفینو چې د یو سره همکار و حمله کړې په دغه پوسټ چې پکښې 15 کسه یې شهیدان کړي او یو کس پکښې زخمي شوی دی. کوم کس چې د وسلواله مخالفینو سره اړیکې درلودلې هغه هم تېښته بریالی شوی دی.
په عیني وخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شوراباک ولسوالۍ د سروڅانو په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د والی ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې چې د سهار تر څلور بجو یې دوام کړی اووه سرحدي پولیس او اووه وسلوال طالبان وژل سوي، درې سرحدي پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د سروڅانو په سیمه کې وسلوال مخالفینو د سرحدي پولیسو پر پوسته باندې حمله کړې چې د سهار تر څلور بجو پورې دوام کړی. په دغه نښته کې اووه سرحدي پولیس شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلواله مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په نښته کې وسلواله مخالفین اووه کسه وژل شوي او په هغه تنه یې زخمیان شوي دي. هلته د نښتې په سیمه کې د وسلواله مخالفینو څلور جثه ده او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسولیت منلی. طالبانو په دوه جلا جلا پیغامونو کې ادعا کړې چې په لومړۍ پیښه کې د دوی دوه نفوذي ملګرو اووه امنیتي سرتیري وژلي او په دوهمه پیښه کې اوولس امنیتي سرتیري وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې او اته پولیس یې ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو نړیوال خبر، د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خارګوټي کې د داعش اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز له منځه وړی دی. بلخوا د کردانو په مشرۍ ائتلاف له اسلامي دولت ډلې د حجین خارګوټي د پاتې سیمو د تصفیه لپاره سختې حملې کړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح د دغه رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د قومندې دغه مرکز یې چې په یوه جماعت کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قومندې دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې له منځه وړل شوی دی. ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. دې لامی په حواله هغه افراطي وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جماعت څخه د ائتلاف پر همکارانو د حملې د رهبری لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو ډلې ویلي د کردانو پر رهبری د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو جنګیالیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمعې په ورځ د حجین زیاتې برخې له داعش څخه ونیولې. دغه شارګوټی د سوریې په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، له بلې خوا د سوریې د پوځ لخوا چې روسیا یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغې ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه وروستي پړاو ته رسېدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسېدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی و چې هیواد یې د کردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیې په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کوردانو د کارګر له ممنوع ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري. خو د خلکو د خوندیتوب قطعه په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیزناک ځواک ګڼل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زمون غاګله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، زموږ دا خبری خبرونه او نوري ونی ز خبرونه په غږی زبانه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي، پته مو ده azadiradio.com. او اوس هم وخت د ماځیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې. احمد تکل د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبر نو وړاندې کوي.
مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه وغندله. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت چارواکي وای د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې و سرحدي پولیس وژل شوي او همدارز و وسلوال مخالفین هم وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. جنوبی کوریا د وچکالی له کابل له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړی ده. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یو حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حمله کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز تایید کړی چې 15 افراطي وسلوال د یوې پوځي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 2 پوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله په اعدام او 40 نور مشکوک تروریستان د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. او په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه آجیا د فیلانو غاکونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له امریکا د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ نیول شوی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې سیالیو کې د بیلابیلو هیوادونو د بایسکل ځغلونې ولایتي پیاوړو لوبډلو ګډون کړی. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته رسیدلي او دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري سیالۍ ترسره کوي. فدراسیون زیاتوي چې بایسکل ځغلونې په دې سیالیو کې به غورا او تیز لوبغاړي د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د فوټبال د اتلانو جام سیالیو اتلولي د هرات سرپوشان لوبډلې وګټله. د اتلانو جام سیالیو په پایلوبه کې د هرات د سرپوشان او د کابل د سری میاشتې لوبډلې 13 ورځ سره مخ شوې چې دا لوبه د سرپوشان لوبډلې د پینالټي وروسته د سری میاشتې لوبډلې ته د 5-3 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د 8 زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ 10 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د ایمرجنګ کپ کرکټ سیالیو اتلولي سریلنکا وګټله. د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې د افغانستان په شمول اتو لوبډلو ګډون کړی و چې د سریلنکا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. افغان ایمرجنګ لوبډله په لومړي پړاو کې له دوه پرله پسو ماتو وروسته له سیالیو وتلې وه، خو د دغې جام پایلوبه 13 ورځ د سریلنکا او هندوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې سریلنکایي لوبډلې د 3 منډو په توپیر وګټله. دا سیالۍ د ډسمبر 16 نیټې رئیس د پاکستان او سریلنکا په قربتوب روانې وي. یوسف زدرانو چې د افغانستان ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل، زموږ دا نیم ساعته پښتو خبری خبرونه هم پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړی شوی د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې نشر ته چمتو دي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د محمد داود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یوه پیښه کې معلول شو د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې له رئیس ښاغلي لالودین اریوبي سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټه کې
ورور زما واز اورې
او رندو
ستاسو نوم څه دی
زما نوم محمد داود
دا کوم ځای دی ټلیفون کړې
نو ولایت نه دی کې وو نو غره ولایت نه
ښه مشکل دی سو
مشکل هم دا ورور په پوهې کې موږ له څرنا لا څه خو خار ده نو اخر راځي چې موږ پیسې اخلو ټول فورمو ته رسیدلې دي تقریبا
پورے
دا د ساتل پیسې چې څنګه چې د مننه پاتې دی وړه خلکانه لري ډېر مشکل لري خدای څخه دي
هلته خو به د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به یې کنه غلطه مراجعه کړې سوې درته
او په دې مراجعه کې هم چې وځو کله راته وایي پیسې نشته دي کله راته وایي دا شاید کال په برکو کله وایي شاید یو څه دي کله څه وایي کله څه وایي کله وایي مصرفیات باندې کله وایي چې پیسې نشته
ته یوازې کې نور څه کوم شته
دي د هغه ټول فرمونه چې تاسو لښته د خپل پیسې کړې دي نور کله هم څه پاتې دي
تاسو خود دې معلولیت قانوني اسناد خو لري کنه
نو قانوني اسناد له راځه ټول موجود دي تاسو ته
خا دا ماش چې دې نه دی خسته څومره مشکل سره مخ کړي
ولا موږ نه مشکل سره مخ کړو ولا خو قانوني د فول کمیټې کله ورته ګورم چې موږ نه غلا او سره دې نه شایم نو څه خدای کوم درغه مخ واخلو مې دې په خاني کې بوزو یعنی دې نه غوډه خو راز نه سره هیڅ شی نه څه خاص تاسو دې چې ان څه کوم دې ورته زه یو څه کوم تاسو نه خایې دې نه تاسو دې له ټول څه تاسو کوم څه در به در ورځ کی
خداسته مشکل کوم ځای کې بند دي چې مونږ ورسره تماس ونیسو
دا صدا ما دې مصرفیات کې راغی چې باندې یاست کې
د لوګر ولایت
مو برکی برا کوم خلیل سیدن کوم دا غی یاست کې شورا ملي یاست کې کوڅه را ټول فرمونه باندې بند دي چې وایي پیسې نه ستې چې نه ستوي
تاسو ته باید پیسې هم دې ریاست کې درکولې کو بانک ته حواله کړی و
نه بانک ته حواله کړی خو ځان ته فرمول کول چې دې به مستقیم بانک ته ورکړي ا دې کله چې کوم څه مشکل و دا تاسو کله چې دې څه څه نه مخ ته راوړي نه
بانک څه وایي
بانک چې ورک خو بانک ته مخ نه دی اړ څه حواله څه خپل پیسې هم چې حواله نه دې شي درکو
خستا مشکل به ورسو د مسؤولو مقامات وغوښته به ورسو
خاصې مننه خیر
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لالودین اریوبی وپوښتو جناب اریوبی یو معلول محمد داود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 2020 کال کې د هوان د لګیدو په پیښه کې معلول شوه ټول قانوني اسناد لري دوه کاله د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستیو دوه کلونو کې ورته نه دی ورکړل شوی د دغه ستونزې حل ته ستاسو هغه پلانونه او تدابیر څه دي
بله د
فکر کوم د دې بده په ونه کله مخ کې کوم حقوق پاتې وي نو یې بخسته هغه ارتباط مونږ تصمیم درلود چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړی دی او د بایومټریک پروسه په تطبیق سره هغه خلک چې له دې پروسې نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي د وزارت مالیه ژمنه دا ده چې د ټولو تیرو کالونو حقوق به یو ځای ورکوي
عربی صاحب تاسو وویل چې په دې پروسه کار روان دی د معلولینو شمیر خو ډیر زیات دی دا پروسه څومره پرمخ تللې
دا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر اختل شوي دي د وسایل کو بیا کتنه ارزیابي د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري خپل والد دی هر ولایت د کمیسیون پر راس کې ده نو څومره چې ولایت ضرور کولای شي د بررسی خلاصه کی بایومتریک تطبیق کی دومره باغه ولایت د دې کوک نظر برخمن شي نو دا صلاحیت هم تم دی ولیانو پلاس کې ده څومره چې دوی ضرور کولای شي د پروسه خلاصه کی زر کولای شي چې لمو سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیه سره ورته بحث کوو
یعنی دا اوریدونکو ده نه مې سکیږي او ستاسو په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي
سرعت دی نمه ایسا کیگی دی دوی حقوق کس وقت نزایی کیگی او دوی تخبل حقوق ورکول کیگی ولی تشویش داده چه ویل کیگی چه بعض جالی کارتون موجود دی یا بعض درست ورسا چه اغا نور وجد شرایط ندی موجود دی نو دیم دیل پر مونگ دا دوی پروسی فلارا چه ولی دی ترسو دا پو برلی توب سر تا ورسیگی مونگ انشال اجمنیو چه دیتولو حقدار خلق و حقوق بارکول کیگی
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د لوګر له ولایت یو معلول محمد داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې په وروستي دوه کلونو کې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنوی د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لالودین اریوبی وویل چې دغه پروسه د شفافیت لپاره د بایومټریک پروسه روانه ده په لږه موده کې به بشپړاو د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
السلام علیکم زمو سره یو سړی دی د داوود په نامه دی د چیری دی کچیری چیری د پلازم نیم زبر والی د توا خو ما پښتنه نه نکړه دا دوا کار کې چې را سره دی ک داوود د داوود په نامه دی دی وای ما په پلار کو زدا کړي په 3 لک روپیه دواله کمپور ور کړی وی د زه پروی نه اختا سوم دی نه راوت اشته دل کچیری چیری پلار زمو را غوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 1 0 1 0 3 0 6 3 2 دغه زما شماره د موږ ته دې زنګ ووایي داوود نومېږي د چیرې د ولایت ته انور پلار نومې زه وروسته درته اخلم چې دغه پلار دی بیا زه معلومات درکوم السلام علیکم
کندار د ولایت خبره کوم عثمان محمد حسن دی څو میاشتې مخکې یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرېښو د محمد رضا په نامه لمبر یې دغه کړی و لمبر یې یاد کړی و هغه لمبر یې غلط و زما نوم اتاسو شانې دغه و بل وزه دا زما د اکا زوی دي تقریبا دا 6 کاله کېږي زه په کندهار کښې اوسېږم او که د غزني د ولایت اوسېدونکی یم خو څو وارې زه غزني ولایت ته تللی یم ما خپلوان نه دي پیدا کړي د پلار پسکره مې شته هغه یوسم هغه څوک هلته په شاروالي په دغه کښې مستفیات کښې مې کتلي دي او قریبان مې نه دي پیدا کړي
محمد حسن په نامه زما ورور دی، زما نوم محمد حسن دی، د محمد جاوید زوی یم، د خانقا نوسه یم، دغه ښځې یم، دغه پیغام پرې شو لمبر غلط ته لمبر ما د ازادي راډیو څخه خصي دغه لمبر غلط و السلام علیکم دا زما دغه لمبر د څه په وسو پوښتته شپږ ویشت شپږشته څه پر وسو شپږشته شپږ ویشت شپږشته پارتی سپر سپر افساد شستو شاش بستو شاش شستو شاش همین شماره من خدا حافظ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، سلامونه کلی د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته کشمن تر اخلیم د کابل ولایت نه. البته دوستانو تقریبا ما ته شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خرمی زنګ وهلی و د ایران نه، وایي زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادره کوم، هر څوک غواړي د خرمی صاحب پاکله معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خرمی صاحب پاکله معلومات ورکړم. ما ته د زنګ وایي دغه شمېرې ته 0 بیا هم شماره ته 4 0 9 2 1 2 1.
هلو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو ته پروګرام ته چا د چمن څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کې بندیان دي، نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخیستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي، ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کې ورک دی، څوک راته وایي چې بندي دی. هغه سره معلومات کو د ازادۍ راډیو کارکوونکو زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي. بس
اوس به ستاسو هغه پیغامونه تراسو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. د غږیزو پیغامونو د مخه به د یو دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقي توخی یادوي. د مشت ایمیل راستولی دی، وایي چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي، د 16 کلونو راهیسې د کور څخه نادرکه سوی دی. یو ورور یې مولوي عبدالمنان او بل ورور یې روح الله نومیږي. دی وایي که چاته د دغه کس په اړه معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دغو شمېرو دې اړیکه ورسره ونیسي. 0029 33 35 21 شپېته، او یا هم 0098 99 95 225. اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم، ونه نه زما یو ورور دی، ورک شوی دی، تور دنیا کې مینې دی، نور محمد او د مزار شریف نه نه لکوم چې موږ د شنو نه باندې ماته زموږه سره اته اته یو تو درې څنګه درې تو بیا موږ چې کورو اته اته یو تو درې څنګه او درې تو مننه.
السلام علیکم، زما ورور دی ورته په کنده لشکرګاله سره لشکرګاله راوځوي نه درخه سوې دا څنګه بند ته راکلې. او د پلار نه خال محمد دی، د نیکونو می حکیم دی، د دونو ماسم می دی، دا علاقه کې نه درخه سوې دی. او د لښینو ته خبرې کوم چې کربلاو ته باندې ساجان دی، اچھا کبل لمبر نه چې په لمبر دوا ما غ لمبر باندې بیا وڅښو نه سره وې.
زه فیض محمد د کندهار ولایت یوهی ولسوالۍ څخه زنګ درکوم. بعد السلام، زما یو ورور د احمد الله په نامه 26 کاله کېږي ورک دی، که څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس کړي. 0 3 3 3 4 شماره بیا وه 0 3 3 3 4 4. مننه.
السلام علیکم، زمانم امین الله دی، د روزګان ولایت مرکز سوین کوټ اړوند پاینوی تیم زخه می اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما یو ورور دی چې د احمد شاه په نامه دی، تقریبا 6 کال سرلی په 3 کال پکې دی، چې د کوره وتلې دی، نه د مړه او نه د ژوند معلومات ته د عبد الله او زوی دی، نوې ځوان دی، د احمد شاه په نامه دی، چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلې یا معلومات ورته په داس ما په داش میرا دي زنګ وو هي زبش میرا درته وایم. 0 4 0 ولس سپر نمی وی شمیره یو زل بیا ویم سپر و سلور بیا سلور بیا ت بیا یو بیا و بیا سپر بیا دوا وار ننه او یو ګران ورور یو وخت مخکې اړیکه نیولې وه چې د جراوت له سیمې وو چې ویل ما یو سړی چې نوی ځوان و دوه کاله مخکې معنا د ښوویشته سوی وو ما په یو دشت کښې امانت کې په یو شله کې دی که په دشت کښې مې شخ کړی دی چې زما د هر چا سی ورځ کښې زما سره دی په د خپل شمېره باندې اړیکه ونسي هغه شمېره وو پیغام د ویری وو په ازادۍ کښې نو هغه شمېره دې په ازادۍ کښې نشر کې یا دې پیغام را واستوي.
السلام علیکم زه عبدالکریم نه په دا د بالابلک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو رسمدن کښې یمه ورور دي په نامه د عبدالکریم کلی عمر دی او دا شپږ میاشتې دي هر مسلمانم ورور ده زما د ټېلېفون په نمبر دی ماته ورور لکه افغاني یا ایزا لري صفر 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 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ټېلېفون نمبر یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادۍ ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
بلې السلام علیکم زه اسلام الله یم د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې د ازادي راډیو نه مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي انډیوال دی د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ دی چې نوم یې عبدالباري دی دا چې بختیار اکا وراره دی د امین الله اکا زوی دی د پسې ورور نوم شاولي دی د بل ور نوم ورور یې محمد خان دی د بل ورور نوم یې صاحب خان دی د بل ورور نوم یې محمد خان دی چې زما سره د اته میاشتې کېږي چې زما انډیوال دی راسه بې پاتې دی هېڅ درک یم سره سه او که چېرې دی زما غږ اوري یا وده ته بل نږدې بل ملګری زنګ غږ اوري نو ما ته دې پر دا شمېره زنګ ووي زما د ټېلېفون شمېره ده صفر اویا اته سوه څلېرویس یو زرو اووه
دېرش. السلام علیکم زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبلو ته خبرې کوم زما یو ورک ورور دی چې حکیم نومېږي په بدغیس کښې خرګونه دی د پروت په میمنا کښې اوس که هر چې کوي چې مو هغه واوري ما ته زه په دغو لمبرو ټېلېفون وکړي زه به لمبرې ته وښیم صفر اووه اووه یو نه دوه پنځه اووه صفر دوه بله شمېره دی صفر اووه څلور اته دوه صفر اته یو درې صفر دا د سرګونه دی په بدغیس کښې د خرماس په ولسوالۍ کښې سرګونه پر دا دی که چېرته یې مو غږ اوري د درې کاله کېږي نه ورک دی مخکې پیل حال په میمنه کښې هرات په میمنه کښې ژوند کولو مو ته په دغو شمرو اړیکه مور سره ونیسي ډېر بښنه ډېر السلام علیکم.
ما یو درې څلور پنځه میاشتې کېږي ما یو زوی ورک شوی دی نوم یې احمد الله دی د شفیق زوی دی دولت خان مسی دی که چا لیدلی وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ شمېره ده صفر اووه سوه اته نوي یو شپېته اته شپېته څلور سوه لس.
السلام علیکم بعد السلام وروره په نام د فتولا دی او حمید دی او دغه دوه د ایران څه بېدرکه شوي دي البته وه دغه ځایه چې موږ د ترکیې ته او په ترکیې کښې دی او دوه نور وه چې اسماعیل جان وو سراجدي چې یو په اسلامبول کښې وو یو په کردستان کښې نو دغو دوه هلته وه چې موږ هلته ورځو نو اوس دا ډېر وخت کېږي چې پته نه معلومېږي نو هیله لري چې دا معلومات وکړي وروره چې دا اوس پر کوم ځای دې رسېدلي نه او دغه دی دغه لمبر باندې بیا تماس ونیسي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه یو څلور صفر صفر بیا تکرار صفر اووه صفر دوه شپږ اووه یو څلور صفر صفر په دغه لمبر دې زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم زه ټول ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې زما یو سپین ږیری پلار دی له کندهار ولایت د امان ولسوالۍ خبره کوم دی نادرکه شوی دا ډېر وخت کېږي تللی له کوره چې دی د غریبو په خدمت تللی دي زه هم له کوره غریبي کوم او دی نادرکه دی چې زه باندې یاسوسي درک یې نه ده معلوم چېرې زما د ټېلېفون په شمېره باندې هر سړي ما ته معلومات را کوي د صفر اویا پېنځه صفر اویا نه پېنځوس پېنځه اویا شپږ سوه شپږ دېرش شمېره باندې که چېرې چا ما ته معلومات دغه شمېره باندې را کړو ډېره ښه به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ماسم بنا دی دغیش شو شدین کی اما زما یوزی د کرجی سا پاوان کالو ک پدوم کال نہ د کور وو تی د اما پشتنه وکړه ته چنای شه په خانه کی دسا په چنای شه په خانه کی وو دا چې زوانه زمانه ته باندې خو نه ته وو چې هغه یو ظلمی نامه وو په خوا د بولد منظوری سلام
پورے پوری دراص نہ لگے گی خواہش پیغام نشر کی اور پولیس ٹول نے مدا خواہش و سلام با احترام.
السلام علیکم. عرور از شیر خان کوچائی اور قوم بران خیل خبر کو منصر ما یو راره دا چې په نامه باندې دی عبد الله د پاینخان زوی دا او دی اجا تر دل مسیدا په عمر ول اسکلم دا د 16 کال د لوی اختر یو څور د مخ کې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ول سوالی په مربوطاتو کې نادر کسوي دا نو که هر څوک کله ما غږ د خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د په حق له باندې هر چاته معلومات دي مرګ وی یا د ژوند وی نو موږ ته په دې تپانی وکي او موږ ته په دې زنګ نمبر باندې زنګ وای 0 4 9 4 5 3 5 بل نمبر دا دا 0 4 3 2 8 8 او اورور وړي په موږ په لوګر کې استیګو او شیګو او زمې په نګرهار کې او شیرنی دین تر لاسه کی شهر چا دا معلوماتو کړ ډیر مهربانی به دی ډیر مهربانی به دی او ډیر سرګردان سی او مړ ژوند را نو ورکړه.
دوستانو په دې سره د نن ورځې پروگرام هم پای ته ورسید. په دې هیله چې پراتلونکي اونۍ کې تاسو له خوا ښه زیری واورو چې ورکه ځان مو پیدا کړی یو او یا چې له خپل کورنۍ څخه لرې یاست له کورنۍ سره یو ځای سي نو په دې هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا